سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از فريدا سيال د شفيقه ير د تخنيکي چارو په سمبالخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د طبيبي هو پوران دي د طالبانو وزارت وایي د مرغوم یجدي لشلمي په بلا بلو پیخو کې د مرشو کسانو شمیر یو سلو شپږ شپېتو ته ورسېدو. دغه وزارت مالی او اداري رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد په هغه ویډیو کې چې نن رسنیو ته لیږلې ده وایي دغه کسان په سیلابونو لګیدنې او کاسنیونو په پیخو کې مړه شوي دي.
د مرغومي له شلیمې څخه تر اوسه د هیواد په څلرویشت ولایتونو کې یو سلو شپږ شپېته کسان شهیدان، دوه ویشت کسان ټپیان شوي، له سلو څخه زیات هستوکنځي په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي او نږدې اتیا زره څاروي له منځه تللي.
بلخوا د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په شمیر مرکزي او جنوبي سیمو کې به واوره وورېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او زلمی اعلی طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ کړی او پر دوی لګول شوي محدودیتونه غیر شرعي بللې دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې په کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د ملاتړ غوښتنه شوې ده. دغه راز ښاغلی خلیلزاد په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د هند د هوایی ځواک د دوو جیټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. پر روسیې کې یوې جوړه شوې سوی خوی دیرش ډوله جیټ الوتکو او د فرانسې ساخت میراج دوه زره جیټ الوتکو ظاهراً د یو نوي ډهلي په جنوب کې سره ټکر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې ته تیار کړي. یو حمله کوونکي نن شنبه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړي د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې و کسان وژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړې حملې بلل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یهودانو پاره کنیسا د یوه یویشت کلن سړي ډزې د یهودانو د اموژنې یا هولوکاست د نړیوالې یاد ورځې پر مهال شوي او دا د فلسطین او اسرایل په شخړو کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري په دې هیواد کې د هنګری سفیر د اوکراین په اړه د هنګری د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو ول بلل شوې دي اظهار کړی او خپل شکایت ور وسپاري. هنګری پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیان اولیا نیکو لینکو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین ته داسې یو ټاټوبی یاد کړی دی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره تشبیه کړی دی. نیکو لینکو ویل چې د هنګری سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي. هغه زیاته کړې ده چې اوکراین د نورو سوبې اقداماتو حق هم لري. خبرونه مو واورېدل. وړاندې مچله کې درته دا مطالب درو. د بشري حقوقو د څار سازمان افغانستان کې د جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د محکمې غوښتنه کړې ده. خو دا چې اوس مهال به د دغه سزا او همدارنګه د دغه تورنو محکمې ته حاضرول امکان ولري او کنه وړاندې پر راپور کې درته وایو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نن په مکتوب کې خصوصي پانتون ته امر کړی دی چې د نجونو ندی پراتلون کې کلونو کې د کانکور په پانتون کې د شمولیت آزموینه نه اخلي. خو د دې پریکړې اغیز بد څه وي؟
ټول اندېښمن دي، خپه دي، ځکه د دوی لوړه سلنه وناسته شکلې د خصوصي پوهنتونونو خصوصا طب پوهنځي.
وړاندې په مجله کې د هغو استادانو او د پوهنتونونو محصلینو سره مهم خبرې کړې دي چې دغه پریکړه به ورباندې څه اغېز لري. د پاکستاني کلدارو ارزښت یو ځل بیا د ډالرو په وړاندې لوېدلی دی. دا چې اوس یو پاکستاني روپۍ په څو ډالرو باندې تبادله کیږي او همدارنګه د دغې پیسو د ارزښت لوېدل به په خلکو سوداګرو څومره اغېز وکړي وړاندې پر خپلو مرکه کې به درته وایو. په فلسطین کې بیا د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده او دواړو خواوو ته تلفات اوښتي. وړاندې په راپور کې به درته د تلفاتو او د نښتې د علت په اړه هم راپور ولرو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا غواړم.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشهي د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورنو ته د سزا او د محکمې غوښتنه کړې ده. د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 8مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګ بریدو قربانیانو په یاد خبره کړې ده. اسمت سروان سره په استډیو کې مل شوی دی. سروان صاحب، ستړي مشهي تاسو ته که د بشري حقوقو د دقیق غوښتنې په اړه باندې چې نورې څه غوښتې دي جزئیات وایي.
ډیر مننه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي څرنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه څېړنې پیلوي، نو لازمه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو په اړه عدالت په ځای شي. د سازمان په یوه راپور کې چې د 2013 کال د جنوري په 8مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګ بریډ قربانیانو په یاد خپور کړي، ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت د رسیدو مخه ونیسي. د 2013 میلادي کال د جنوري په 8مه د کابل په صدارت څلور لارې کې د جمهوریت روغتون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د انتحاري حمله له امله چې مسؤلیت طالبانو منلی وو، سلطنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې د هغې نجلۍ یادونه کړې چې له بریده وروسته یې له سترګو وینې روانې وې او کوڅه له جسدونو ډکه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکینی جمهوري دولت، متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمیر لویدیځ هیوادونه هم د ملکي تلفاتو په خاطر پړه بللې دي. د سازمان په راپور کې راغلي اپریل میاشت کې پر یوه مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 10 ماشومان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم واکمنو چارواکو د دې پیښې په خاطر بښنه وغوښته، خو له چا سره حساب کتاب ونه کړ. دا برید په کندوز ولایت کې وشو چې د افغانستان په شمال کې دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی دی افغان پولیسو او ځانګړو ځواکونو په همدې حال کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په ګډون د خلکو تریم تم کول او شکنجه ته دوام ورکړ. خو حکومت د دغو کړنو د عاملانو په پیژندلو او هغوی ته پس از ورکولو کې پاتې راغی. د اعلامیه پر اساس په 2013 میلادي کال کې د استرالیایي او ځانګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکي افغانانو د شکنجه او نورو جرمونو راپورونه هم برسیره شول. د سازمان په راپور کې راغلي لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې په یو لړ مجازات او د خلکو په تریتم کولو لاس پوري کړی او د غشنې داسې سیاسي پالیسی غوړه کړی چې لمخې د شوز او جنو حقونه محدود شوی دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې په ټولو جدي سرغړونکو او په جګی جرمونو تورن او عدالت تطبیق شي.
ډیره زیاته مننه کوروادان اسمت سروان و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د حقوقتنې په اړه چې ویلي په افغانستان کې د جنگي جرمونو ټولو تورانه ته سزا ورکول شي او دوی دی محاکمه شي. دغه جزئیات موږ سره شریک کړم. اوس په افغانستان یو بل مسله راوخلو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نن د یو مکتوب له مخې خصوصي پانتونو ته امر کړی دی چې په راتلونکو کانکور ازموینو کې د انجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. د دې خبر جزئیات بر سره همین هیواد چې پاسډیو کې سره مل شوی دی. هیواد صاحب، تاسو راته وایي تاسو د خصوصي پانتونونو د ټولنې او همدارنګه د خصوصي پانتونونو مسؤلون سره خبرې کړې، هغوی درته څه ویلي؟ دغه پریکړه اغیز به په پانتونونو څه وي؟
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو ته امر کړی چې تر دویم امر پورې د نوي محصلانې نه جذبوي او د دې پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ لخوا شوې او که کوم خصوصي پوهنتون سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان زی الله هاشمی ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا مکتوب خصوصي پوهنتونونو ته لیږلی خو په دې اړه یې نور څه ونه ویل. د خصوصي پوهنتونونو ټولنه بیا په دې پریکړه خواشینی ښیي. د دې ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان اندېښمن کړي او په وینا یې که دا حالت دوام وکړي نو کیدای شي ډېر خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. ښاغلي ناصری وویل
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه او مسؤلین د مکتوب د خبرېدا سره سم ټول اندېښمن دي، خپه دي، ځکه د دوی لوړه سلنه اوناس تشکیلې د خصوصي پوهنتونونو خصوصاً طب پوهنځي، نو که چېرته په دې شکل روان وي نو متاسفانه په خواشنۍ سره اکثریت پوهنتونونه تړلو خواته ځي او د سقوط خواته ځي.
د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان زیاتوي که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز همدا ډول دوام وکړي دا بندیز خپله په کانکور کې د نجونو ګډون پیکه کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 16مه نیټه پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه چې دا پریکړه د هیواد دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ شوه او د دې پریکړې په وړاندې په اعتراض کې د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې هم وکړې. خو د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردک چې له همدې امله استعفا کړې او ورپسې تر سلو ډېرو نورو استادانو هم استعفاوې وکړې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د معترضو استادانو خبرې واوري او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي برعکس هڅه کوي چې د اعتراضونو مخه ونیسي. استاد وردک وایي
دوی د خپلې فیصلې په بیرته اخیستلو باندې کوم فکر نه دی کړی یا کوم بحث نه دی کړی. د دوی ټول فشار په دې باندې دی چې څنګه د اعتراضونو مخه ونیول شي او هغه کسانو چې اعتراض کړی دی هغه څنګه باید وټکول شي.
تیره اونۍ د پوهنتونونو 102 تن استادانو هم د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت تازه بندیز داسې مهال اعلانېږي چې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیري هم په خپل تازه ټویټ کې په قطر کې د ښځو پرمختګ ته په اشارې سره ویلي چې که طالبان په افغانستان کې په ځپونکو حکمونو دا ځواک له منځه یونسي استعداد لرونکي افغان نارینه او ښځې هم کولی شي د سولې او ارامۍ لور ته ګامونه واخلي. مننه.
ډیره مننه کور ودانه همایون هیواد و چې د طالبانو د هغه نوي بندیز په اړه چې له دې وروسته نجونې نشي کولی په خصوصي پوهنتونونو کې د کانکور ازموینې ورکړي د دې په اړه جزئیات راکول. بیا به افغانستان ته تم شو. د پاکستان د کراچۍ په زندان کې درېم افغان هم ومړ. د ولی خان په نوم دغه افغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و او د قانوني اسنادو نه لرلو له امله له خپلې لور سره په زندان کې و هلته یې مړ شوی دی. تر اوسه پورې د دې جسد افغانستان ته نه دی راوړل شوی. دا چې د کراچۍ په زندانونو کې نور څومره افغانان بندیان دي. احمد تکل را سره په سټډیو کې وصل شوی دی. تکل صاحب تاسو راته وایي چې دغه شخص چې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی د دوی کورنۍ او همدارنګه نور جزئیات د دغه زندانونو څخه څه دي؟
او عبدالخلیل رستم ولی خان دریم افغان زندانی دی چې د پاکستان په زندان کې مري. ولی خان درې میاشتې مخکې له خپلې لور سره پاکستان ته د درملنې لپاره تللی و خو د قانوني اسنادو د نه لرلو په نوم د کراچۍ په لینډي زندان کې بندي شو او هلته د سختې ناروغۍ له کبله او د طبي اسانتیاو د نشتوالي له کبله سا ورکړه. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولی خان مړینه تایید کړه. البته ولی خان یوازینی افغان نه دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري. د عبدالخلیل په نوم د یو بل افغان کډوال کورنۍ وایي چې د پلار جسد یې د ښخولو لپاره دوی ته سپارل شوی دی او دوی ترلاسه کړی. خو د دوی مور بی بی پریکل چې هغه هم ناروغه ده او د خاوند له مړینې هم نه ده خبره له هم په زندان کې ده او د پاکستان په همدغه د کراچۍ په زندان کې بندي ده. د عبدالخلیل زوی فواد زیارمل ازادۍ راډیو ته ویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او د ناروغۍ د علاج لپاره له خپلې مېرمنې خپل اوخي او د اوخي له مېرمنې سره یو ځای پاکستان ته تللی و او د پاکستان په زندان کې مړ شوی دی. هغه د پاکستان له حکومت او له طالبانو غوښتنه وکړه چې د مور په خوشي کولو کې جدي مرسته وکړي چې ناروغه ده او څلور ځلې هم عملیات شوې ده. په دې اړه مونږه د په پاکستان کې د طالبانو د سفارت له چارواکو هم پوښتنه وکړه چې ولې د بندیانو خوشی کول او بیرته ستنېدل دومره ډیر وخت نیسي. په کراچۍ کې د کراچۍ ښار کې وبخې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سعید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. تخاری د یو نیم سل بندیانو د خوشی کېدو خبره هم وکړه او وی ویل چې کوششې وی کسان به ډیر ژر بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. دغه په وینا د کراچۍ په زندان کې یو د پاسه زر افغانان بندیان دي چې په دې ډله کې 138 تنه ښځې، 150 ماشومان او 214 نارینه دي چې له دې ډلې د په وینا 125 کسان خوشی شوي دي. د ښاغلي تخاری په وینا په هغو خلکو کې چې خوشی شوي او هیواد ته د تلو په حال کې دي د عبدالخلیل میرمن بی بی پریګل نشته، هغه له هم په زندان کې ده. البته له دې مخکې د پاکستان له مرکزي او نورو زندانونو نه شاوخوا 803 تنه افغان بندیان خوشی شوي او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
ډیره زیاته مننه احمد تکل و چې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو افغانانو په اړه چلته بندیان دي مکتې چوسیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په پاکستان کې به تم شو، خو تر هغې مخکې یوه یادونه کوم چې طالبانو په څه کم یو نیم کال کې نږدې 13,000 تنه په بیلابیلو تورونو بندیان کړي دي. آیا جرمونه زیات شوي دي او که طالبان په وړه خبره هم خلک بندیانوي؟ نن د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونې کې په همدې موضوع بحث کېږي. د خپرونې وخت د افغانستان د ماسخوتن له 8 بجو ده چې قدرمن میلمانه به پکې وي او د دغې موضوع په اړه باندې تاسو کولی شئ چې جزئیات په دې خپرونه کې واورئ. اوس بیرته پاکستان ته ورشو. د پاکستان د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله په خیبر پختونخوا کې په زرګونه کارخانه تړل شوې دي، ویل کېږي چې لدې کبل هلته په زرګونه کسان هم بیکاره شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا خیبر پختونخوا په نوخار کې د دوایانو د دې کارخانې په 8 سیکشنو کې 15 سیکشنې د پاکستان د خرابو معاشي حالاتو له وجې بند شوې او په سلګونو کارکونکو کې له نوکرو هم وېست دي. دا کارخانه مالک وایي چې ډالر په ګرانه موندل کیږي چې له وجې د دوی درآمدات اغیزمن شوي دي.
ګورنمنت پالیسیز دا سيدي چې بس بنګونو کې ډالر شته نه، خلکو مالونه راغلي دي، را مټیریالز په پورت باندې خرابي کې لګیا دي، ایکسپایر کې دي کې لګیا دي، نو کلیئر بنګونو کې ډالر نشته. مین ریزن دا غدا او ندین علاوه چې پیکینګ مټیریال تاسو ګرام موږ امپورټ کوو، دا غته شو، دا یونټ کارټن شو، ډبې شو، دا ارس په امپورټ کې دي.
دا سٹیٹ بینک تر مخه د پاکستان د زر مبادله ذخایر اوس 3.6 ارب ډالر دي. اقتصاد پوهان د ډالرو دغه ذخایر ډیر کم بولی. د پاکستان جمهوری غورزنګ د خزانه د پخوانی وزیر مفتا اسماعیل په وینا په ملک کې د ډالرو د کمښت وجه د IMF په شرایطو په تیرسو میاشتو کې عمل نه کول دي. دا کارخانه مالکان وایي که حالات هم دغه ډول پاتې شو نو ګڼ شمیر کارخانه به بند شي.
اوس دا 400-450 چې کوم تاسو تمام مختلف انډسٹری زیات کړ، نو دیکھی تقریبا اوس 300 انډسٹری شته او تقریبا 150 انډسٹری دیکھ اوس بند شو. هغه کې دا میډیسن والا مشته هم بند شو، دا ماچس والا دی هم بند شو، دلته وولین انډسٹریز هم بند شو، زمونږ ماربل انډسٹریز هم بند شو، ڈیٹرجنٹ هم بند شو. خو ما ته سو فیوچر کې سو شاین نخ کاری لکه روستر وځه، بس مونږ په بیکوډ روان یو خانور باندې مشکل ده جی.
د پاکستان وزیر اعظم میا شاباش شریف سور وزیر باندې ویلیو چې د IMF ټول شرطونه منلو ته تیار دي او حکومت د ډالر د نرخ قابو کولو نه پشاشوي دي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه ته هم تیار دي. د کارخانه د مالکان په وینا چې د IMF د پروګرام د بحالې دو سره اقتصادي حالات په خلور روان دي شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د خراب اقتصادي حالات ولکه بل په خیبر پختونخوا کې په لسګونه کارخانه تړل شوې. د دې سره په څنګ کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم یو وار بیا لوېدلې دی. د دې موضوع د شربل لپاره د اقتصادي چارو کارپو از رخش حافظي سره په استډیو کې ملمه ده. حافظي سره ستړي مشي په خیر اغلې کته سره ته وایي چې د پاکستاني روپۍ او د ارزښت لوېدو تاثیر به په افغانۍ وڅوي. حافظی صاحب څنګه غږلري؟ حافظی صاحب تاسو مایک آف ته کاران کې موږ به تاسو غږ واورو.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې نږدې دي سره، او کچیر په افغانستان کې مشکل راشي پاکستان باندې غیزه کوي، او کچیر په پاکستان باندې مشکلات راشي اقتصادي یا سیاسي پر افغانستان باندې مستقیما تاثیر کوي. اوس مهال د پاکستان کرنسی ډېر په ورزیدو دی، او ولت دا دی چې دوی خپل پښتواني ملي یا ریزرو استراتیجیک له لاسه ورکړی دی. دوی یو لس شاره شپږ میلیارد ډالر زیرمې درلودلې، اما په دا تیر کال کې دا درې نیم میلیارد شاوخوا ته راټیټ شوی دی. نو په دې خاطر باندې پاکستان کې کرنسی ډېر لوېدلې دی، او دا په افغان سوداګر باندې ډېر منفی اثر لري، ځکه چې دوی په کلدار شان رانیولې دي، او دا کلدار چې دوی بیرته ترلاسه کوي او په هارد کرنسی یا په ډالر یا یورو بدلوي تقریبا دیرش سلنه ضرر کوي.
حافظ صاحب، تاسو دغه د پورونی ادونه وکړه، نړیوال بانک پاکستان ته د پور ورکول لپاره ځینې شرایط خېری دغه ډلې یو دای ورته ویل چې تاسو باید سبسډی لري کړی، ویل کیږي چې چرته دغه سبسډی لري شي د سره بداجنا صوبې نوري هم لوړی شي. کله چې حالته بداجنا صوبې لوړیږي، او تاسو ادونه وکړه چې افغان سوداګر چې دی په پاکستان کې ټول اجناس په پاکستانی کلدارو باندې اخلي، دلته سره لدی چې حالت پاکستانیانو باندې باجناس قیمته کې افغانستان کې بم د غبیل وړيږي ورسره
هرو مرو دا کې پدې چې اول خو دا تاجران چې دا شان راولي او خرڅې دا کرنسی چلته غورځيږي. مثال په توګه کلدار د 320 وخت کلدار زر افغانۍ، کله چې دی مال خرڅي هغه 300 کیږي، 300 شو 200 وخت اتوماتیکلی دی zarar کی. نو په دې خاطر باندې دا مستقیم اړیکې منګلرو او اثرات په موږ باندې ډیر زیات دي.
حافظ صاحب، درسته پښتنې په توګه کدام را ته جواب کړی چې دغه پاکستانی روپۍ چې کله لویږي او د دې ارزښت کمیږي، سربیره پر دې شالته اوس هر پاکستانی روپۍ چې د ارزښت کم د ډالر په وړاندې، خو دلته بیا په افغانستان کې تاسو یادونه موږ چې افغان سوداګر تاوان کوي، اجناس په هم قیمته کې، خو دلته بیا په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت نه دلویدلې، دا بیا څنګه تاسو دغه کوي تحلیل وایي؟
نن خو نه نیم میلیارډ ډالر زمونږ شتمنۍ چې د ریزرو هغه سید اچ کنګل ده، اما شتون لري. په دې خاطر زمونږ اعتبار د پیسې په هغه اعتبار باندې دي، کچيري هغه پیسې په نورو مقاصد لکه چې په پاکستان کې ولګیدل هغه پیسې هم کم شي، هغه زمونږ ستراتیژیک زیرمې. نو د افغانستان کرنسی هم لکه چې ما وار ویل دي غورځيږي او آزاد غورځيږي، او لکه د نویم کالونو په سیر یو امریکایي ډالر د 3000 افغانۍ په مقابل کې به بدلیږي، خدای مکړه.
ډیر مننه کور مودان د اقتصادي چارو کارپو از رخش حافظي و چې د پاکستاني کلدارو د ارزښت د لویدو په اړه او د چي پر افغانۍ به تاثیر څوي بوکسر خبري وکړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازدی را سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
اوس به وی نړیوالې مسلې ته تم شو. د لویدیځ غاړې پر یوې کنيسي له پرونی برید وروسته اسرائیلي پاوز لویدیځ غاړې ته اضافي ځواکونه استولې دي. د اسرائیلو صدر اعظم له خلکو غوښتنه کوي چې قانون دې په خپل لاسونو کې نه اخلي. په همدې حال کې په دې سیمه کې نن یو ځل بیا د ډزو خبر ورکړل شوی دی. له دې سره جوخت بیا نن دوه کسان په بیت المقدس کې په یوه احتمالي وسلوال برید کې ټپیان شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
لتیر ورځ رئیس بیت المقدس کې دوه بریدونه شوې دي. تیر شپه یو وسلوال فلسطینی وګړي ل یوې کنیسې څخه بهر پر خلکو ډزې وکړې چې پکې وه تنه ووژل شول. پولیس ویلو چې برید کوونکی د تیښتې پر مهال په ډز وژل شوی دی. د اسرائیل د پولیسو یو ویان دین السودونی وایي چې برید کوونکی د بیت المقدس اوسیدونکی وو او یو ویشت کاله یې عمر درلود.
تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو ناوړه برید و چې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو ښکارندویي کوي.
د اسرائیل پولیس ویلي چې دغه برید په تړاو یې دوه څلوېښت تنه نیولې دي. د جمعې د ماښام برید د هولوکاست یا د نازی آلمان په وسیله د یهودیانو د ټول وژنې د یاد نړیوالې ورځې سره هممهاله شوی دی. دغه برید داسې مهال کېږي چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ کړکیچونه زیات شوي دي. وروسته له هغه چې له غزې څو راکیټونه د اسرائیلو په لور وویشتل شول، یوه ورځ وړاندې اسرائیلو په ځوابي برید کې پر غزې ترانګې راکیټي برید وکړ چې پکې نه تنه ووژل شول. نن ورځ هم بیت المقدس کې د یوه فلسطینی وسلوال برید کې دوه اسرائیلي وګړي سخت ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس ویلي چې برید کوونکی د 11 کلن هلک و چې له برید وروسته نیول شوی. هغه هم د بیت المقدس د ختیځ برخې اوسیدونکی دی، هغه سیمه چې د 1948 کال له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اسرائیلو اشغال کړه.
دا ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
په افغانستان کې په دوه وروستیونو کې د هوا د یخي څپې له کبله 168 کسان وژل شوي دي. بل خوا بیا د پاکستان په بلوچستان کې هم یخنۍ خلک ځپلې دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
دا د بلوچستان خانوزۍ سیمه ده چې له نورو وختونو پرتله سږ کال زیاته واوره شوې ده. په سیمه کې د حرارت درجه منفی 18 ته راښکته شوې. د خټو ساده کورونه د یخنۍ د توتخي سره د مقابلې لپاره نه دي جوړ شوي او ډېری کورونه د ګیس سهولت هم نه لري. د سیمې خلک د کورونو ګرمولو لپاره لرګي کاروي، خو زیاتره خلک په تیلو تکیه کوي، خو د هغې په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري.
د یخ ده چې یو گزاره نه کېږي وروره. من د لرګویه په دوه اخلو په زر روپۍ له خاورو ډک، بیا یې وروره په خاورو ځینې تویوو، بیا یې متوو، بیا گزاره پرې کوو.
د بلوچستان خانوزۍ زیارت او قلات په غریزو سیمو کې د توتخي د ټیټي درجې راپورونه ورکړل شوی دي. د چاپیریال پوهانو په وینا د موسمي بدلون له وجې په بلوچستان کې ژمی ورستر بلی سختیږي.
د هوا نظام او موسمونو کې شدت ورستر بل زیاتیږي. د سره د موسمونو په سیزن هم ډیر اغیز راغلی. موږ به په راتلونکي 15 کلونو کې له سیلابونو وچکالۍ سره مخامخ شو. د بلوچستان په جنوب کې به د تودوخې څپې زیاتې شي، په ورته وخت کې به ساړه نور هم زیات شي.
بلوچستان صوبا د موسم ناڅاپي بدلونونو او په تیرو 14 کلونو کې د توتخې تر ټولو ټیټې درجې سره مخامخ ده.
د خبری مجلې پای ته راورسیدو. اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته اسحاق انتظار یم. د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ چې دلته موږ د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ کې نفوس مې هم ډیر ده، خلک مې هم زخت ډیر دی، رش کشم ډیر ده الحمدلله. خو مګر مخابراتي شبکو کمزوري ده، انټرنیټي خدمتونه کې مختلف آسان کو اورات راته جوړ کو. نو تاسو به ډیره مهرباني وي چې روشن ریبایت سالات یا کوم نور شبکې سويسه هر کوم وي مختی انټرنیټي اسانتیا راوصل او دلته د انټرنیټ شبکې راوړلې. هم ټلیفونو شبکو کم بوت او هم د انټرنیټي. نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي، الله مې خوشاله او ژوند دې لره.
دا مرستې یو څه راډېر کړي خو لا دلته دا مسلمانانو باندې نه رسي جنګونه باندې کېږي وایي ما ته راکړي بل وایي ما ته راکړي دا مرستې د نړیوالو باندې غږ وکړي ورته دا مرستې افغانستان ته ډېر راواړوي افغانستان خلک یو څه سره ستړي دي شر